ځکه ځای ورته نه لري. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د تیرې شنبې پورس په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز ته څیرمه برید وسو چې په دغه برید کې 40 کسان ووژل سول او 50 نور ټپیان سول. دا په داس حال کې ده چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د 13مې امنیتي حوزې اړوند د دشت برچی په سیمه کې د موید ښوونیز مرکز باندې انتحاري حمله وشوه چې 40 کسان پکې ووژل سول او 40 نور ټپیان سول. له دې سره په خوا کې په جنوب ولایتونو کې د یو شمیر ښوونځي ودانۍ ونړول سولې خو هیچا هم مسؤلیت په غاړه ونه اخیست. په دغه خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه کې په همدې بحث کوو چې ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو د حملې په څه هدف ترسره کیږي، ولې کیږي، داسې ویل کیږي چې ځینې کړۍ شته چې د افغان ماشومان له زده کړو بې برخې سي. په دغه بحث کې راسره خونکی لطف الله ستانکزای په استرالیا کې میش او په افغانستان کې ښوونیز فعال ماهر مومن میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاس وایم. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999 40 44 همدارنګه بله شمېره هم ده 0982 225 55. کولی شئ تاسو برنامې ته زنګ ووهئ، موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړئ. لومړی پښتنه لستانګزی صاحب نه پیلو. استانګزی صاحب، په ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو بریدونه زیات سوي دي، تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
مننه. زه خو په سر کې د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته، همداراز افغان صاحب تاسو ته او زموږ ټولو افغان ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او بیا هم تاسو نه ډېر زیات مننه کوم چې دغه خبرونه د افغانستان د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې جوړ کړی. تاسو نه مننه کوم. مخکې له دې چې تاسو د پښتنې جواب تراسم، تر ټولو اساسي او مهمه خبر دا ده چې په افغانستان کې د ښوونکو لپاره هغه حقوق چې کوم دي، هغه چې په نورې نړۍ کې ورکول کیږي، په افغانستان کې متاسفانه نشته. او بل اساسي خبر کې دا شی ده چې د ستونزو په اړه که زه تاسو ته وګورم، ډېر زیات مسایل دي. مشخصا راځم تاسو د پښتنې په اړوند باندې تاسو فکر وکړئ، ښوونکي او یا هم زده کوونکي یو بې طرفه خلک دي چې هغه د هیڅ نو مخالفینو سره، همداراز د حکومت سره، په نظامي چارو کې هیڅ نو اړیکه نه لري. او دغه څو څلوېښت کلو جګړو نه راپدې خو باندې اکثره ښوونکي او زده کوونکي متضرر شوي دي. تاسو وخت نه وخت په دې خپله هم راپورونه لري په اکثرو سیمو کې حکومتي چارواکو او یا هم د دولت وسلوال مخالفین ښوونځي د جنگ سنګر ګرځي او لږ ځای نه په یو بل باندې داجی کوي، او هم هلته حمله کیږي. په ودی کې اکثره زده کوونکي او یا هم ښوونکي متضرر کیږي، چې واقعا دا ډیره خوشنونکي ده. او هغه د اروپایي استادان هم په دې نظر باندې دي، هر هغه سیمه کې چلته جګړه وي، هر هغه سیمه کې چلته تعلیمي مرکزونو ته نږدې د داسې انفجارات صورت نیسي، هغه د ښوونکو او د زده کوونکو په روحیه باندې بده اغیزه کوي. واقعا دغه ټول افغانان ضروري کی او خون کی په مشخصا ستي تدریس په برخه کې هر ورځ خپل ځکونکو سره کوشش کوي، زحمتونه باسي. دا یو ډیر اساسي ستونزه ده او لدینا ټول افغانان ضروري.
ماهر مومن صاحب، په داس حال کې چې هیڅ کوم وسلوال ډله د دغه بریدونو مسولیت نه مني، تاسو له نظر ده د چا کار ده او په څه هدف تر سره کوي؟
تر ټولو لومړی خو ښاغلی افغان تاسو ته، جناب
مومن صاحب غږ مې اوري؟
تر ټولو خو اول غواړم تاسو ته، ښاغلی افغان، جناب استاد ته او تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دلته که خلک مسؤلیت نه اخلي، د دې تر شا کېدای شي چې زیات خبرې پټې وي. مګر زما په اند باندې د افغانستان دښمنان، د علم دښمنان، د دې دښمنان چې افغان بچیان نه غواړي تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي او د دغو بدبختیانو نه راووزي، دا افغان ولس ته ټول ښکاره دي. که دوی مسئولیت واخلی که وانخلی از ما پا اند هر یو افغان پا دی بانی پویگی چه ده چه ده ده تر سا ده چال آسونه دی
بله درنو اوریدون کو تاسو هم کولای سئ موږ سره په برنامه کې برخه واخلئ زموږ د خبرونې د ټلیفون شمیرې د 0590 15 43 بلش میرم د 0 2 5 5 5 کولای سئ تاسو له خپلې سیمې نه د پوهنې په برخه کې همدارنګ د ښوونیزو مرکزونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې له موږ سره خپل اندېښنې شریکې کړي. ستانکزاد صاحب، د ښوونیزو مرکزونو او د ښوونځیو ادارې د امنیت لپاره څه تدابیر نیول سوي دي؟ په دې برخه کې حکومت او تاسو سره څه پروګرامونه شریک کړي دي؟ دوی څه پروګرامونه لري؟
د افغانستان د پوهنې وزارت په خپل چوکاټ کې د مسؤلیت په نوم باندې ریاست او امیرتونه لري او د هغوی دنده وجیبه ده چې په ښوونځیو کې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې د یو ښې فضا برابرولو په خاطر باندې هلته کار وشي. د دې تر څنګ موږ خپله په داخل کې هغه داخلي انضباط یا د سرندوی کمیټې لرو چې هغه وخت نا وخت د دې مسؤلیت لري چې په مکاتبو کې د دغسې مواردو په وخت کې د نظم برابرولو لپاره کار وکړي. خو اساسي او مهمه خبر دا ده، زما په فکر سره، د افغانستان حکومت په لویه کې کابینه او ارګ همدارس د پوهنې وزارت دې لپاره چې ښوونځي متضرر نه شي، ښوونکي متضرر نه شي، زده کوونکي متضرر نه شي، دوی باید داسې یو ملي پروګرامونه باندې کار وکړي ترڅو خلکو ته دا قناعت ورکول شي چې دوی اولادونه او یا هم ښوونکي دا قناعت وکړي چې دوی په تعلیمي مراکزو کې واقعا دوی مسؤونه دي، دوی ژوند مسؤونه ده. تاسو ته یو څه په ډاګه وایم، ستاسو د رسنۍ د طریقه د افغانستان ټول وګړي زما اواز اوري کېدی شي، اکثره ښوونکي او زده کوونکي زما سره موافق اوسېږي. هغه دا چې په لرو پرتو سیمو کې په اکثره ځای کې داسې ځایو کې ښوونځي موجود دي چې هلته امنیت بیخي نه شتون لري. حتی موږ زه خپله د لوګر ولایت یم، په لوګر ولایت کې په لرو پرتو سیمو کې موږ داسې ښوونځي لرو چې هلته هر ورځ ښوونځي د تدریس په وخت کې انفجارات صورت نیسي، هلته هر ورځ یو زده کوونکی زخمي وي یا شهید وي، او یا هم یو ښوونکی شهید وي یا هم زخمي وي. حتی په ځینې مواردو کې کله وخت چې هلته جنګ او جګړه وي، د امنیتي ځواکونو لخوا نه کله وخت زده کوونکي نیول کېږي او یا هم ښوونکي نیول کېږي، نو دوی یو آرامه فضا، یو آرامه ذهنیت نه لري. زما په فکر سره د تدریس په کیفیت باندې مستقیما دا اغېز لري او دا ډېره بده اغېزه لري. زمون غوښتنه ستاسو د رسلین د طریقه د افغانستان کې چې هغه څوک چې په جنګ او جګړو کې سره دخیل دي من حیث یو ښوونکي، زمون غوښتنه دا ده چې دوی باید کوشش په دې باندې وکړي چې تعلیمي مراکزونه لري واوسېږي، ځکه هلته که د دولت مخالف ته او که موافق د هغوی اولادونه اولسي وګړي ښوونکي چې هغه څوک دي چې هغوی د ټولنې ته روښنايي ورکوي، دوی هلته تعلیم کوي او خپلو زده کوونکو ته زده کړه ورکوي. اساسي او مهمه خبر دا ده، زما په فکر سره د حل لارې هم همدا شی ده، د قومي مشران، علما، مدني ټولنې، رسنۍ او حکومت په ګډه سره د مکاتبو یا بیا هم د تعلیمي مراکزو د مسؤلیت په خاطر باندې په داسې یو ملي پلان باندې کار وکړي چې د هغه پر اساس باندې وکړی شو چې هم موږ ښوونکي او زده کوونکي ته د دولت مخالف او موافق ته ټولو ته دا قناعت ورکړو چې دوی څنګه وکولی شو چې خپل تعلیمي مراکز مسؤونه وساتو. نو د دې پلان په سرته رسولو کې انشاءالله کوی چې دا ستونزې راکم
کړو. دغه تر څنګ ستانځه په بخښنې سره، تاسو خو د ښوونکو د زده کوونکو له والدینو سره ډېر په نږدې په تماس کې، دوی په دې اړه څومره اندېښنه دي او اندېښمن دي او په دې برخه کې دوی څه کولای شي؟
تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې نه راپدې خوا باندې هیڅوک ځان مسؤول نه ګڼي، خصوصا زده کوونکي او ښوونکي چې په اکثریت توګه په لرو او پرتو سیمو کې د یو ولسي ټولنې په حیث باندې دوی همیشه راڅرګندېږي او دوی تعلیمي مراکزو ته ځي. هر ورځ تاسو ته په ډاګه ویلی سم کېدی چې اکثره اوریدونکي چې په کورنۍ کې ستاسو دا خبرونه اوري زما سره موافق اوسېږي چې په اکثرو کورنیو کې خپل اولادونه څوک تعلیمي مراکزو ته لیږي او یا هم ښوونکي چې دندو ته ځي، حتی په دې باندې ځان مطمئن نه ګڼي چې آیا بېرته به ژوندی راشي او که به رانه شي، او دوی ته به په لارې او تعلیمي مرکز کې څه پېښېږي. هغه د تعلیمي مرکز فضا داسې ورته جوړه شوې ده چې هلته اکثره ښوونکي او زده کوونکي د آرامش احساس نه کوي. د تدریس د اصول لنیګانه هم هغه منطقو کې الته ذهني ارامتیا نه وی چې الته د تدریس لپاره فضانه برابر هغه محیط او ماحول مسؤل نه وی الته صحیح تدریس نه شي. تاسو فکر کوئ چې د څو لسیزو نه راپدې خو په اکثرو ولسونه د دې نه شکایت کوي چې د درس کیفیت خراب شوی ده. ما فکر سره همدغه جنگ او جګړې او دغه په تعلیمي مراکزو باندې حملې هم په ذهنیت باندې مستقیم تاثیر لري او په اکثرو سیمو کې سبب دي ګرځېدلې دي چې هلته زده کوونکي او ښوونکي په صحیح توګه تدریس ونه کړی شي.
مننه استانیزه سبیا تاسو ته راځو. ماهر مومند، تاسو د ښوونې په برخه کې فعال یاست، تر اوسه په دې برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
منګه ښاغلی افغان، د افغانستان په لسو ولایتونو کې ګرځنده کتابتونونه د هدیه فاونډیشن د چتر لاندې چې مسکا ګرځنده کتابتونونه ورته وایو ایجاد کړي دي. دغه په زرنج باندې سیار کتابتونونه دي چې په کلو بانډو کې ګرځي. یو مخصوصه نغمه موږ ته جناب غفور لیوال لیکلې ده او هارون باچا او نورو تکړه موسیقی کارانو موږ ته هغه جوړه کړې ده چې دا خپروي او ماشومان په کورونو کې اوري. راوځي ورته موږ ورته په وړیا شکل باندې کتابونه ورکوو او بیا دوه هفتې دوه اونۍ وروسته بیرته راګرځو او هغه پخواني کتابونه ته ناخلو نوي ورکوو. د دې موخه دا ده چې موږ په افغانو کوچنیانو کې د لوست فرهنګ او دود شدای دا مروج کړو، ځکه د مکتب کتابونه لکه څنګه چې جناب ستانګزی صاحب استاد ستانګزی ویلې په افغانستان کې زیات ښوونځي موجود دي، په لور پراتو سیمو کې موجود دي. دا خو ډېر زیات مهم دي. خو د مکتب کتابونو سره سره نور کتابونه او په دې باندې مروج کېدل چې دا ماشومان ولولي دا ډېره زیاته مهمه ده، چون بیا په آینده کې دوی ته د لا لوست زمینه برابروي او ذهن یې واضحېږي، فراخېږي. پاینده کې زیاتې مطالعه کولای شي چې د دنیا د حالت نه خبر شي او د دغه بدبختۍ چې اوس موږ بدبختانه په افغانستان کې لرو چې جنگ دی او یو زیات قشر خلک خپل افغانان په دغه جنگ کې نه تنها دا چې صحیح دي بلکې د جنگ قربانیان هم دي. یو دلیل دا دی چې موږ په غټه کچه باندې یو نسل د دې قرباني شو چې موږ درس او تعلیم او کتاب ته لاسرسی نه لرلو.
رضیات مننه مومن صاحب. استانګزای صاحب، کدر ته وای چې د مخکې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې د ستونزې د حل لپاره دولت څه کولای سي، ښوونکي څه کولای سي، د زده کوونکو والدین څه کولای سي، که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، خو د بنسټیز د ستونزې د بنسټیز حل لپاره څه کول پکار دی او څه کېدای سي؟
مننه. تاسو فکر کوئ په افغانستان کې هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي، که هغه ښوونکی ده که زده کوونکی ده او نور د افغانستان وګړي دي، د ټولو هیله او ارمان دا ده چې دلته باید سوله راشي. زه تاسو ته په ډاګه ویلی سم او اورېدونکي زما سره موافق دي، کېدای شي مومن صاحب هم زما سره موافق اوسېږي، هغه دا چې جنگ او جګړې دغه ناخوالې موږ ته راوړي. هر هغه هیواد چې هلته سوله وي، هلته امن وي، هلته تعلیمي مراکز هم مسؤول وي. په هغه هیواد کې چې هغلته همیشه جګړه وی، همیشه الته د جنگونو او ناخوالو خبرې وی، دا 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 د پټالیم مراکز باندې مستقیما اغیز لري. زه یو څه تاسو ته وایم، هغه دا چې زکونکو یا خونکو نه دا چې پټالیمي مراکز کې، بلکې دوی چې په کوم کلو او باندو او منطقو او لسوالو کې وسی کې هلته هم مسؤل نه دي. زما فکر سره د تدریس هغه متخصصین هم دا وایي چې کوم زدکړه چې په تعلیمي مراکز کې کېږي، د موږ زدکړو تعقیب باید په کور کې، په کلي کې او باندو کې وشي. تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ په کلي او باندو کې تر اوسه جګړه روانه ده، هلته سوله ییزه فضا نشته. د زده کوونکي د تدریس د مطالعې لپاره هلته زمینه سازي نه ده شوې. د ښوونکي لپاره چې پوره امادګي ونیسي، هلته زمینه سازي نه ده شوې. همدغه جګړه ده چې بده اغېزې کړي. زما په فکر سره موږ د یو افغان وګړي په صفت باندې، یو مسلمان وګړي په صفت باندې، دا دنده جوړیږي چې موږ کوشش وکړو چې په دې ملک کې سوله راشي. من خپل متعلم ته، خپل محصل ته، خپل ښوونکي ته داسې یو نظریه ورکو چې دغه ناخوالې چې اوس په تعلیمي مراکزو کې، حتی موږ مسؤونه نه یو. د دې اساسي خبر په دې کې ده چې زموږ په وطن کې جګړه روانه ده. زما فکر سره په هر هغه هیواد کې چې هلته جګړه وي، هلته به دغه ناخوالې وي. د حل لارې په اوسنوي حالاتو کې دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ډیر کم معاش باندې د افغانستان ښوونکي په ډیر کم اقتصادي وضعیت کې په ډیر بد وضعیت کې په دغه جګړه ییز حالت کې بیا هم قرباني ورکوي مرکزو ته راځي. حتی په جګړه ییز حالت کې هم اکثر زده کوونکي او ښوونکي کوشش کوي چې تعلیمي مرکز ته راشي او هلته زده کړي وکړي او هلته د تعلیم لپاره زمینه سازي وکړي. همدغه مبارزه یو د حل لار ده. د افغانستان ټول خلک د سولې لپاره باید کار وکړي، مبارزه باید وکړي، دوی باید
نهایت مننه. اوس یو لنډه د ماخلو وروسته اورېدونکي راخلو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
بله اوریدونکو په لاین کې دي. بله سلام علیکم.
سلامونه ته مو علیکم سلام آیم تا او ښاغلی میلمنو او ټول ګلن اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه په جیله جوړ او روغ به.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زینب پښتنم څه ده؟
مننه ژوندي اوسي. عرفات په کل کندهار ولایت نه نړۍ کني ولې ده یو خپل یو موضوع ته هم اشاره کوم او یو څه پوښتنه هم لرم که تاسو اجازه وي.
خو د موضوع اړوند باید په پال صاحب محترم
مهرباني ولنه. نو زه دا وایم که چیرې موږ تاسو وګورو د پوهنې سلسله په افغانستان کې د تعلیم کچه ډېره زیاته کمه ده. په زیاترو منطقو کې که څه هم امن دی چې هغه زما خپله منطقه ده، زه په خبر یم، زه الفه لرم، اما چې ښوونکي و مکتب ته حاضري دي، شاګردان و مکتب ته حاضري دي، مګر اما د خطر یا د خطر ګواښوم ورته نسته، یا وژل و هلته مین و جنګ و جګړه هم نسته. مګر بیا هم ښوونکي دلته په دغه زیاتره مکاتبو کې تدریس سم نه کوي، پر وخت هغه سیم ته نه حاضرېږي، هغه شاګردان په سمه روزنه نه امر کوي او نه خپل سمه تدریس ورته کوي. د دې لامل هم یو داسې لامل کېدای شي چې هغه در جنګ به تر دي، ځکه که چیرې موږ تاسو په یو امن منطقه کې سره راټول کړي شاګردان پروسه هم را دی ځای کړی، د خاري او د کار څخه مرا ګرځولي او درس را وصول ته مرا وصولي، او هغه الته شول چې درس نه ورته وای او د کوم دغه پښتنه ده چې په دغه زیاتر زایو کې چې کچېره داسې وسی درې پښتنې پات کچېره دغه د زنانا او نارینه او مکتب دلاکو خو بیا به هم د ګواښ سره نه مخامخ ده. زیاتره اسلامي فعاله ډلې چې دي دا په دغه سره بد جوړوي چې باید چې ښځه او نر یو ځای تعلیم ونه کړي چې څه هم جلا
پوپل سب تانه زیو پختنه کم تاسې خو د والدینو شوراګانې لري په کور او کلی کې هلته له ښوونځي سره په تماس کې دي. تاسې لامل پختلی د ولې یو ښوونکی ښوونځي ته نه ازدیږي، ولې درس نه ورکوي او دوی درته څه ویلي دي؟
نه خو زه خپله د یو ښوونکي په حیث ما دغه شکایت په دې پورته کوم چې هلته داسې ښوونکي زه وینم چې یا دغه لیسې یا دغه متوسطې یا د منځنۍ سطحې دغه امیر چې دی خپله په دې کلاس لري چې دا نه امر کوي چې ته ورسه سن ته شاګردان دې راغلي دي درس په سمت ورته تشریح کوي. مثالا په مکتب کې د والد خو هغه چې تشریح شوي دي مکتب ته شاګردان ورستول شوي دي، یا موږ څه په اصطلاح سکوټ مو ورته توضیح کړي دي تر څو شاګردان را جلب جذب کړو.
پوپل صاحب تاسو ښوونکی یاست، هلته د تاسو په سیمه کې خو زده کوونکو ته کوم خطر نه ده متوجه، یعنی ښوونځي خو هلته نه سوځول کیږي؟
نه نه، دلته د ښوونځي په اړوند کې هیڅ خطر نشته، نه شاګردانو ته نه ښوونکو ته. دغه یو لامل د دې لامل ګرځي لکه په منځکه کې چې ښوونځي ګرځي. مثالا شاګردان مکتب ته حاضریږي، استادان حاضریږي، او د تدریس لارې چارې غیر منظمه دي، باید چې دغه منظمه کړي. د پوهنې رئیس باید په
پوره مننه پوپل صاحب په پلسه ډیره زیاته مننه چې بر پروګرام تم زنګ وای. په دوه منیمایي کې د پوهنې وزارت ویان دراخلو، هغه سره به تاسو هم د غستونزې مطرح کو. مستنګزای صاحب تاسو خو استادان یاست، د پوپل صاحب خپل استاد په قندار کې دوی شکایت کوي چې درسونه نسته. رښتیا هم داسې دی په خونځي کې درسونه نسته، استادان درسونه نه ورکوي؟
مننه مننه. خپل صاحب عرفات پوپل صاحب ته سلامونه وایم. زما په فکر سره په ټولو اداراتو کې یو څه شدید ناخوالې کېدای شي موجود وي. د افغانستان ښوونکي هغه مبارز ښوونکي دي چې واقعا په ډېر کم معاش باندې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خپلو بچو یا اولادونو لپاره خدمات عرضه کوي. ما په فکر سره په سلو کې 2% یا 3% داسې خلک پیدا کیږي چې د هغوی هغه اسلامي او وطني احساس مړ وي او د دې وطن د ولس د وګړو په اړه ښه نظریه نه لري، هغوی کېدای شي داسې یو عمل سرته ورسوي. خو اکثریت تقریبا ورته ویلی سم تر 8-9% ښوونکي د افغانستان هغه ښوونکي دي چې واقعا په ډېر کم معاش باندې خدمات عرضه کوي. هغه سیمو کې چې هلته ښوونکي تعلیمي مراکزو ته ځي هلته تدریس نه کوي. تاسو فکر کوئ زموږ پخوانی او لرغونی دود ده چې کله به په منطقه کې ملا امام د مسجد قومي مشر سپینګیري او یا هم مدني فعالان موجود وو، هغوی به وخت نا وخت د خپل سیمې یا د کلي او د منطقې د ښوونځیو نه باید څارنه کوله.
مننه ستانکزی صاحب. یو بله شمېره راخلو بیا وروسته بحث ته راسو. بل السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهربانی، څوک لکم ځای؟
افغان صاحب خپلواکم د هرات.
مهربانی، برنامه خود له سره اوریدل ځوان فکر خپرونه ده. په دې باندې بحث کوو چې څنګه د ښوونځیو امنیت ټینګ سي، همدارنګه هغه ستونزې یا ګواښونه چې ښوونیزو مرکزونو ته متوجه دي څنګه راکام کړو. پوښتنه کولی سي وکیل درنو میلمنونه؟
بله، ما سوال دی د درنو میلمنو څخه، خو ښوونکی یاد کړی او څنګه د مکتبو په اړه کې امنیت ونیسو. په افغانستان کې مکتب نشته،
دا بل بحث ده.
روزګان کې وګوره، داود په وخت کې ولایت و، اشرف غني وخت کې کلی ورته جوړ کړی.
دغه خپلواک صاحب، دغه ستونزې په ټول افغانستان کې دغه ستونزې دي، یوازې تاسو په سیمه کې د ښوونځي
څومره سوال راکوم افغان صاحب. سوال مې دا دی چې ټولاته د روزګان په ولسوالۍ خلاصېر د په مرکز کې مکتب وګوره، ټولاته په فرا کې وګوره، مکتب ته کیا خو موږ کم مکتب ته نه مشتان نه ټاکي نه پلاستیکي مشرانو دا
یعنی تاسو په سیمه کې هلته ښوونځی بېخي شته نه، هلته بېخي ودانۍ نشته، شاګردان مکتب ته نه ځي؟
روزګان کې دي، دا یو قوم دی، ټول نو دوی ولزوی و، دا پوکلزی دی.
بله،
خپلواک
صاحب، د تاغه سوال موږ واخیست، له میلمنو سره به مطرح کو، یو بل شمیره راخلو. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
بله جناب افغان صاحب، تاسو ته ازادي راډیو ټول اردو ته تاسو قدرمنو مېلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
نوم دې څه
ده؟ نظام صاحب، برنامه به د اورېدلې، خپرونه به د اورېدلې، د تعلیم په اړه باندې تاسو په سیمه کې د تعلیم وضعیت څنګه ده؟ هلته ستونزې ګواښونه متوجه دي ښوونځیو ته، تعلیمي مرکزونو ته؟
جناب افغان صاحب، که څه هم په افغانستان کې بدبختانه دغه ستونزه شدیده مشموله ستونزه ده، نورستان هم د افغانستان یوه برخه ده، دلته هم داسې بعضې مشکلاتونه شته دي، ولی خوشبختانه نسبت به نورو لکه داسې امنیتي تهدید موږ په ښوونځیو کې جدي داسې امنیتي ستونزه نه لرو، او نه طالبانو طرفه کومه ستونزه لرو، او نه دغه نورو کوم داسې مزاحمتونه تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلي. او بل دغه درسي کیفیت چې دي په نورستان کې متاسفانه دا ډېر ضعیف، دلته مسلکي معلمان نشته دي، او بل څه دي په ښوونځیو کې کتابونه پر وخت نه رارسېږي. همدارنګه دغه کوم استاد تاسو بهتر معلوم ده، لکه ستاسو دغه درون مېلمه چې اشاره وکړل په ډېرو سختو شرایطو کې په کمو امکاناتو کې یعنی دغه هغه لږ ماسک سره دی چې دوی خپل هغه هېوادوالو ته هغه ګټې خدمات وړاندې کوي او دا بسنه کې که معرف چارواکو نه دا هیله ده چې دا دغه نارینانو سره چې ولسمشر کوم مرسته کوم اغازمنه کړې د انتخاباتو په جریان کې دا عملي کړي او د دوی دغه
مننه نظامی صاحب نظامی صاحب مننه
اول دا مشکل اول دا اول دا اخرین سوال ده
مهرباني
یو سوال لرم هغه سوال په دې دغه باندې دا چې موږ اوس دغه معرف وزارت چارواکو دغه مکتوب صادر کړی دا چې دغه امتحان چې د قوس کې ولسم کې دغه امتحان شروع کیږي او په دې ستاسو تاسو به تر معلوم دا افغان ته موږ د پښتانه په محل کې اوسېږي یعنی دا قرب تفرورم تاریخ د انځر په چوي ور ورته دا یخنی ډیر زیات ده او دغه د بخاري او د برېښنات هم نشته دي د اخره په مقابل کې خلکو تاثر یعنی د سوله برابر شي
مننه نظامی صاحب دا خبره موږ د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کو. ماهر مومن صاحب تاسو تازه د استرالیا د بشر حقونو عضویت ترلاسه کړی ده که درته ووایي چې د بشري حقونو له نگاهنه دغه د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو سوځول یا امنیتي ګواښ ورته متوجه کول څومره له بشر حقونو سرغړونه ده؟
دا خو په غټه کچا د بشر د حقوقونو سرغړونه ده چې کله خلک د دې معنی کیږي چې ماشومان هغه اساسي بشري حق چې د دوی دی چې هغه د زده کړه او تعلیم دی چې دا غي څخه محروموي. تاسو مخکې هغه بحث چې واغې مورد کې هم زه غواړم دوه خبرې په چټک شکل باندې وایم. یو دا ده چې ګورې په افغانستان کې چې دغه جنگ او بدبختي روانه ده دا زما په ان باندې اوریدونکي دا راسره مني چې په دې کې افغانان په جنگ کې دخیل دي. دا هم صحیح ده چې بهرني وګړي شته دي د نور مملکتونو د همسایه مملکتونو نه راغلي دي او زموږ وطن ورانوي، خو حقیقت هم دا هم ده چې افغانان هم په دغه جګړې کې برخه اخلي. نو که موږ وغواړو چې د مکتبونو امنیت ټینګ شي، ډېره زیاته مهمه ده چې په مکتبونو کې شاګردانو ته دغه زده کړه ورکړو چې دوی کله په خپلې سیمې کې داسې شیان ویني چې هغه د دوی درس ته د دوی ښوونځي ته د دوی تعلیم ته خطر پیښوي، چې هغه په مکتب کې له معلوماتو سره شریک کړي یا په کور کې له والدینو سره شریک کړي او شاګردان او والدین دواړه یو ځای د امنیتي ارګانونو سره همکار وسیږي او د هغه شیانو راپور ورکړي کوم یو چې دوی ویني چې د دوی درس او تعلیم ته تهدید وړاندې کوي. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې بدبختانه په بعض سیمو کې کېدای شي چې زمونږ ښوونځي چې راسوځول کېږي، زمونږ ماشومان نه پرېږدي چې درس وایو تعلیم وکړو. نو دلته دغه خبره هم مطرح کول غواړم چې یو خو رسمي زده کړې دي چې د معلمانو محترمو لخوا په مکتبونو کې ماشومان ته ورکول کېږي، بل خبره غیر رسمي زده کړې دي چې هغه خلک کولای شي د کتاب لارې ماشومان ته کتابونه ورسوي او هغوی په لوست باندې مصروف وساتي. ځکه هدف د رسمي زده کړو او د غیر رسمي زده کړو او موخه دا ده چې تعلیم پراخ شي، د لوست کچه اوچته شي او کله چې یو ماشوم وکولای شي چې لیک او لوست وکړي، بیا هغه دغه نوې نړۍ ته چې هغه د کتابونو نړۍ ده داخليږي او دغه له طریقه دغه معلومات را اخلي او ذهن فراخيږي او بیا په آینده کې کله چې یو زمنګ د ګاونډي مملکتونو نه خلک ورته راځي او د بیا غواړي چې وګماري جنگ ته، بیا د ورته نه وایي کله چې د بیا د معلومات ورکول کیږي چې په اسلام کې داسې دي چې تانه وژنه، نو د اسلام نه خبر وي، د واقعي اسلام نه خبر وي، د ورته چې نه داسې دته نه ده. او کومنګ داسې به تعلیم پاتې شو او موږ نه رسمي زده کړې ولرو او نه هم غیر رسمي زده کړې ولرو، نو بیا موږ نه از موږ د کلو الکانو نه از موږ د وطنوالو نه گاونډیان استفاده کوي او از موږ د مکتبونو د ورانولو په بخش کې تر نه کار اخلي.
محمد صاحب د موږ غاوري
بلې اورم تاسو اورئ ما
غوښتونکو ماهر مومن لمکسره استرالیا نه د ټلیفون په لیکو کېدای سي تخنیکی ستونزه رامنځته سوي وي، بیا هم په هر صورت باندې موږ کولی سو هغه بیا ځان سره راواخلو. اوس راسره د پوهنې وزارت ویاند نوریه نهضت د ټلیفون په لیکه کې ده. نهضت صاحب، برنامې ته په خیر راغلی.
سلام بر شما. سلام بر همه شنونده ها، شما زنده باشین.
ډیر زیاته مننه نوریه جان. مخکې زیات ټلیفونونه راغله، تاسو راسره نه وي چې د هغو چې کوم کسانو چې موږ سره په دې اړه باندې ټلیفوني اړیکې نیولې دي، ځینې سوالونه یې مطرح کول. ځینو کسانو موږ سره ټلیفوني اړیکو کې وویل چې په افغانستان کې د ښوونې کیفیت ډیر ټیټ ده، حتی په لرو پرتو سیمو کې هلته خونځی نشته، که خونځی هم یې هلته درس نه ورکول کېږي، استادان درس ته نه راځي، نه حاضریږي. په دې اړه باندې که تاسو د پوهنې وزارت په استازیتوب باندې ځواب ورکړئ، مهرباني.
بسیار تشکر. بله، ما مشکل به کمبود مکتب را میپذیریم. فعلا هم بیش از 40% مکاتب تعمیر نداره و ما این را بارها صحبت کردیم. در قسمت تعمیر مکاتب که یک بود پرسش برمیگرده، باید بگویم که فعلا بیش از 350 مکتب را ما تسلیم شدیم از طرف وزارت محترم انکشاف دهات و از طرف وزارت محترم تصدی محترم خانه‌سازی، که تعداد فیصدی مکاتب ما را 3% کمتر از 3% پایین تر میاره.
بله.
این هم یک دستاورد میتونه باشه و خوب است که من این را از طریق برنامه شما هم عرض بکنم، به هموطنان اطلاع را برسانم. پروسه ساختساز انشاءالله جریان داره و تعداد بیش از 100 مکتبی که در فاز اول برنامه اقرا قرار بود از طرف وزارت محترم انکشاف دهات ساخته شد، اونا هم انشاءالله به مرحله اکمال میرسه و به پای اکمال رسید. فاز دوم پروژه اقرا شروع میشه که در کل بر اساس تعهد رهبری حکومت افغانستان با مشکل ساختساز مکاتب، کمبود مکاتب را انشاءالله با ساختساز مکاتب جدید حل خواهد ساختیم. در قسمت کیفیت تعلیم و تربیه، خب کیفیت تعلیم و تربیه یک بودش برمیگرده به نصاب تعلیمی، بعد دومش معلمان مسلکی و معلمان کارفهم، بعد سومش هم فضای مناسب درسی. خب در قسمت فضای مناسب ما پیشتر مشکلات عرض کردم که موجود هست. در قسمت نصاب ما باید عرض بکنم که اصلا فوال الی صنف سوم کتاب های درسی جدید هست، جدید شده و انشاءالله که کتاب های سیار به زودی توزیع شروع میشه و متبقی روی نصاب سایر دوره های تعلیمی هم کار جریان داره. همه که کار تکمیل شد بخیر، ما یک بهبود قابل ملاحظه را روی کیفیت نصاب تعلیمی معارف شاهد خود بودیم و تاکید مهمی است و کوشش و تلاش مهمی است که نصاب تعلیمی باید قابلیت محور باشه، قابلیت های را در وجود دانش آموزان تقویت کنه که بتونن از این قابلیت ها در زندگی شخصی و در زندگی روزمره خود استفاده کنن. در قسمت معلمین که یک بودی از کیفیت آموزشی در افغانستان میتونه باشه، پروسه مسلکی سازی معلمان جریان داره. تربیه های معلم را ما مختص به تربیه معلمین داخل خدمت ساختیم. هیچ معلم در برنامه تربیه معلم جست نشده که خارج از یا محصل جدید باشه یا برنامه قبل از خدمت را ما با استفاده از اونا بتونیم که تطبیق بکنیم. این برنامه را کاملا ملغا کردیم، فقط مختص برنامه داخل خدمت شده تربیه های معلم و همه معلمان غیر مسلکی مکلف هستند که تربیه های معلم را تعقیب بکنند و حداقل سند 14 پاس داشته باشند با خودشان. متبقی معیارها را ما وضع کردیم در قسمت استخدام معلمین. معیار مهمی است که پایینتر از 14 پاس ما هیچ معلمی را فعلا استخدام نمیکنیم. این خودش هم در قسمت بهبود کیفیت تعلیمی در معارف ما را کمک میکنه. در گذشته مشکلات موجود بود که ناشی از کمبود ظرفیت و کمبود منابع بود در کشور ما و این نشأت گرفته بود از جنگ های چندین ساله و محرومیت مردم افغانستان، ولی خوشبختانه فعلا وضعیت بهبود پیدا کرده و ما کوشش میکنیم که ما تقاضایی را که برای بهبود خدمات تعلیمی مردم ما از ما دارن و را ما با همه امکاناتی که داریم انشاءالله حل بسازیم و
مرفوع کنیم. در ازت مننه نوری جان. یو بل ستونزه، خونیز و مرکزونو تا گواخونو متوجه دیمو گو تاسه تیره اونه شایدانو پو دشت بچی سیما که آلتا ده کوسر دانش کور سر نزدی آلتا چودن و سو مرجوب لی در لودلا تیر کال هم دی تو دو کال ولاند هم دی توار ته چاودن سبيبي. فقط کدر توه چې دولت په ځنګړي توګه د معرف وزارت دی په هنه وزارت د خونیز مرکزونو د امنیت ساتلو لپاره ستدابیر شیلري.
ببینین، تامین امنیت وظیفه معرف نیست. یک تفکیک باید وجود داشته باشه بین وظایف ادارات دولتی. تامین امنیت وظیفه نهادهای امنیتی افغانستان است، نهادهای دفاعی، نهادهای حفظ امنیت و نهادهای تنفیذ کننده قانون که پلیس و امنیت ملی اردوی افغانستان میشه. ما طبیعی است که این خواست مطرح کردیم که یک تعدادی از نهادهای آموزشی که در مقابل حملات گروه‌های تروریستی و گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان به ویژه گروه داعش آسیب پذیری دارند، امنیت اینا جدی گرفته شد. و شما شاید هم هستین که چند روز پیش معاون صاحب اول ریاست جمهوری در برنامه میثاق امنیتی توضیح دادن که امنیت مراکز آموزشی که به لحاظ تهدیدات امنیت، به لحاظ امنیتی با چالش‌ها و تهدیدات مواجه هستند، مطابق به خواست و فرمایش خود شهروندان در نظر گرفته خواهد شد. انشاءالله شاهد یک بهبود در وضعیت امنیتی مراکز آموزشی که آسیب پذیر هستند، به ویژه در حملات گروه تروریستی داعش از طرف معاونیت اول ریاست جمهوری که فعلا تامین امنیت شهر کابل و ولایت کابل را بر عهده گرفتند، در این قسمت یک تدابیر جدی اتخاذ خواهد شد. البته اینجا نقش مردم بسیار مهم است، یک جانب قضیه. و جانب دیگر قضیه این هست که خب ما چون یک اداره سافت و یک اداره ملکی هستیم و کار ما هم کار کاملا نرم و کاملا سافت هست، با مسائل جنگی و نظامی و سیاسی اصلا کاری نداریم. ما بارها از گروه های مخالف مسلح و از همه طرف های درگیر در نبرد افغانستان تقاضا کردیم که در نبردها امنیت و مسئولیت پرسنل معارف، شاگردان، معلمان، کارکنان خدماتی و اداری و همچنان تأسیسات معارف را در نظر داشته باشند که متاسفانه ما می‌بینیم این خواهش ما در نظر گرفته نشده و بارها.
نوری جان یو بل سوال تراسو لدین ولاندې په خونځه باندې ودانه باندې البته بریدون سوي او خونیزو مرکزونو باندې بریدون سوي، تاسو یو مسول ګورګان په توګه تاسو سیډنی څخه چې دغه بریدون د چا له خوا سوي دي؟
آشکارا هست. ببینین حملاتی که صورت میگیره یا از طرف امو چند کاتگوری ما داریم، یا حملات حادثات جنایی بوده، یا حملات از طرف گروه های مخالف مسلح بوده، و یا هم حملاتی بوده که از طرف افراد مسلح ناشناس صورت گرفته بالای ما. کاتمیسته کاتگوری بوده که در نزد ما تشخیص شده. حملاتی که از طرف گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان صورت میگیره خب طبیعی است، ما عاملش را میگیم که کیها بودن. حادثات جنایی را طبیعی است که نهادهای امنیتی را در جریان می‌گذاریم، ارگان‌های کشفی و امنیتی در این قسمت تحقیقات خودشان را انجام می‌دهند و همچنان در قسمت حملاتی که از طرف افراد و اشخاص و گروه‌های مسلح ناشناس صورت می‌گیرد، در این قسمت هم مکلفیت ما همین است که ادارات امنیتی را ما در جریان قرار بدهیم و اونا بر اساس مکلفیت و وظیفه‌ای که در برابر تامین امنیت و حفظ امنیت مردم افغانستان دارند، در قسمت شناسایی عاملان حملات بالای معارف و بالای تأسیسات مرتبط به این نهاد، طبیعی است که اقدامات خودشان را انجام میدن.
دیر زیاد مننه. ورزو اوریدون کتا. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. چوک لکم زینم دو اخلا
عارف عثمانی و لحلمن نمیاری کنیم.
عثمانی سی مربانی
ما پختنه دا اول سلام من تاسو ته کوم.
وعلیکم السلام.
بل می پختره دا ورور جان چې وسنۍ معرف به صفر کې زره ده، یعنی موږ دومره ناهیلی یو، باور دی وشه چې موږ ناوی ولسوالی اوسیدونکي یو، د کیفیت په لحاظ باندې دومره کمزوری دی واقعا چې بیخي موږ ډېر زړه درد کوي چې موږ خپل حالات د خپل ماشومان حالات وینو، یعنی سخت ظلم موږ د اولادو سره خپل وروڼو سره روان تش په نوم علم ورته ولاړ دی. د کمیت په لحاظ باندې صحیح ده، ساختمان شته دی هغلته، خو کیفیت باور دی وشه که درته چې دومره سخت ظلم اوس زموږ سره روان دی، د استادانو په برابر باندې چې یو نږدې ولسوالۍ ده، یعنی ولایت ته
مننه عثماني صاحب. سوال م د واخیسته ستانکزی صاحب، په هلمند کې ستونزې وې، په فراه کې ستونزې وې، نورستان کې ستونزې وې، مخکې اوریدونکو زنګونه وویل، تاسو چې په کومه سیمه کې استادان هلته دغه ستونزې موجودې دي چې هلته کیفیت د تعلیم ټیک ده؟
مننه افغان صاحب، اول خو خور ته سلامونه وایم. او یو د افغان صفت مې نه هیله ده چې یو کلیدي وزارت کې چې یو څوک ویان دی حداقل د افغانستان دوه ملي ژبه باندې باید حاکمیت ولري. خبرونه پښتو ژبه ده او اکثره د افغانستان
ستانځه سوال د مطرح کړه، مهرباني وکړه.
زما خبره دا ده چې اول تاسو وګورئ، زه خپل په لوګر کې یم، مکاتب شروع کړي په اکثر سیمو کې موږ رسمي بسونه نه لرو، استادان په قطعي سره سر وجود نه لري، شاګردان تقریبا دیوی میاشتې یا دوه میاشتې نه راپدي، خو مطلق نو استاد شتون نه لري نسته. هغه مکتبونه چې په کرایه باندې نیول شوي تر اوسه د هغوی کرایه نه دی رسېدلی. د ښوونکو د شهرک فورمي ورکول شوي متاسفانه عملا ښوونکو ته تسلیم شوی نه ده. د دې تر څنګ اکثره ښوونځي په داسې سیمو کې شتون لري چې هلته نظامي قرارګاه وي. تاسو فکر وکړئ یو دوه بیلګې وایم کېدی شي دا خور ځان سره یاداشت وخت یو واقعیت هم ولري. لوګر کې د کوچانو لسته د ملي امنیت سره دیوال په دیوال شتون لري. یو نظامي ځای او یو تعلیمي مرکز باید د اقل یو د بل سره فاصله ولري او مناسب ځای وي. دغه تر څنګ د لوګر مرکزي لسته د مقام د ولایت سره دیوال په دیوال ده. دغه هم وخت نا وخت تعلیمي مراکز ته ستونزې او مشکلات جوړي. دغه تر څنګ تر ټولو اساسي او مهم خبر دا ده چې د معاشونو په خپل وخت باندې نه اجرا کول. تاسو فکر کوئ اول خو د ښوونکي معاش څومره ده؟ په افغانستان کې چې ترین معاش ده هغه د افغانستان ښوونکی اخلي. هغه چې بیا په خپل مناسب وخت باندې ورته اجرا نه شي بیا نو نورې ستونزې دي. د موږ د لوګر په مرکز کې په اکثر مکاتب کې تر اوسه خو زده کوونکو کتابونه نه لري. څلور پنځه کاله کېږي چې همدا وعده ایښودل کېږي چې تاسو به کتابونه ورسېږي او د چاپ په حالت کې دي او نن به رسېږي او سبا رسېږي. همدا خبرې اورو خو عملي اقدام نه رسوي. زه تاسو ته د بېلګې په توګه ویلی شم چې اکثره هغه ښوونکي چې ابتکارات لري په لوګر کې د مرکزي لچې یو ښوونکي یو فورمول کشف کړی. که دا په نوره دنیا کې کشف شوی کېدای شي پارلمان ولسي جرګې او وزارت ډېر غټ اقدامات کوي. متاسفانه هغه ښوونکی تر اوسه پورې حد اقل ونه نازول شو. ما څه فکر سره هغه کدرونه چې هغه د افغانستان د تعلیمي اداراتو لپاره یغوی د افغانستان د زده کوونکو لپاره یغوی د پوهنې د وزارت د بیرغ د لوړولو په خاطر باندې افغانستان ته ابتکارات یغوی سره باید کار وکړي.
مننه ستانیزه صاحب. مننه. وخت کم ده.
یو خبره په بخښنې سره فکر وکړئ موږ په داخل د مکاتبو کې څارندوی کمیټه لرو چې هغه هم د مکاتبو یا زده کوونکو د نظم او یا هم د مکاتبو په ساتنې کې ډېر خاص رول لري. په وی باندې باید جدي اقدامات وشي تر څو مکاتب کې دغه ستونزې یو سره کړي.
ډېر زیاته مننه نورې جانې. دغه د کیفیت د تعلیم د کیفیت راټیټوالی دا خو یو عام مسله ده. ټول خلک قربان دي انتقادونه هم لري. دغه د ښوونکي یا د زده کوونکي د امنیت خوندیتوب مهمه مسله ده. مخکې ستانیزي صاحب یادونه وکړه وایي تعلیمي مرکزونه یا مدرسې یا مکتبونه همدارنګه لیسې دغه نظامي ځایونو ته ډېرې نږدې واقع دي. په دې اړه باندې رښتیا هم داسې څه شته؟
اول ما عرض بکنم که خوب است که ما همیشه نیمه خالی گلاس را بیشتر نبینیم. بسیار منفی‌نگر نباشیم. کوشش کنیم که با حکومت و با ادارات ما همکار باشیم. اگر بسیار انتقاد بکنیم و سر و صدا بکنیم و در حقیقت به عنوان یک شهروند مسئول هیچ نوع مسئولیتی در برابر جامعه و در برابر ملت و شهروندان خود نداشته باشیم، من فکر میکنم که ما هم جز آدمای خود بودیم که فقط صحبت میکنیم و چیزی برای عمل وجود نداره در نزد ما. یک بحث. بحث دومی است که تبعیض قومی سمتی زبانی مسائل را ما نباید اصلا مطرح بکنیم. آدمای از عمیق قماش هستند که افغانستان را به تباهی و به وضعیت بربادی میکشونند. خواهش ما همی است که کوشش کنیم همدیگر پذیر باشیم وقتی میایم به سطح رسانه صحبت میکنیم. در قدم دوم در قسمت کمبود معلم باید بگویم که ببینین مشکل کمبود معلم را ما بارها عرض کردیم به مردم افغانستان که مشکل نیست که حل نشود. ما در قبل از دوره شروع مکاتب دوره قرنطین و کرونا را داشتیم. در وضعیت کرونایی ما نمیتونستیم معلمین حق الزمه را استخدام بکنیم چون عمل اونا تدریس نمیکردن و قانون کار افغانستان میگه که کار در مزد در بدل کار پرداخته میشه. و از جانب دیگه یک گزارش هم به مقام عالی فرستاده شده بود که گویا استخدام معلمین حق الزمه بیشتر توجیه نداره. به این دلیل یک مشکل در قسمت استخدام پیش شده. اما مشکل ما فعلا توضیحات خود ما را و استدلال و منطق استخدام معلمین حق الزمه را ما با مقام عالی پیشکش کردیم. فعلا یک کمیته توضیح شده. انشاءالله به زودی روند استخدام معلمین حق الزمه
تیر روز در کابینه پا غنده کم پدی آرمان دی بحث سویدم.
بله انشاءالله این مشکل به شکل کلیش حل میشه. در قسمت معاشات معلم ما باز هم عرض میکنم که بسیار باید منفی نگر ما نباشه. ببینین معلمین ما وقتی به پست های معلمی درخواست میدن اینا میفهمن که ماش اینا 7000 به مو ترتیب سلسله مراتب باز ماششون سال به سال به توجه به بست و قدمی که میگیرن افزایش پیدا میکنن. معلمی هم ما در شرایط فعلی داریم که تا 23000 افغانی ماش داد. درسته؟ بنابراین معلمین یک تعهد اخلاقی در برابر انجام وظیفه مقدس معلمی که شغل انبیا است دارن. خواهش ما از دوستانی که به سطح رسانه صحبت میکنن این است که بیاین تا ای که ما بسیار منفی بافی بکنیم و کسانی که کار میکنن و تعهد اخلاقی دارن، تعهد دارن به بهبود آینده فرزندانی مملکت، اونا رو دلسرد نسازیم. راههای بدیل تشخیصی رو برشون پیدا کنیم تا ای که هم در کنار دولت بیستیم، هم مشکل معلم حل بکنیم و هم اونا از کار و از وظیفه و شغل خودشون دلسرد نشن و مشکل شاگردان ما هم حل شود. بحث دوم، بعضی شما در قسمت فرمول که از طرف یکی از معلمین ما در ولایت لوگر کشف شده، فرمول ریاضی ببینید. فرمول در ریاست ما داریم به نام ریاست ساینس، در اونجا روان میشه. وقتی تثبیت میشه که نمی درست است، بعد از او تشویق، تغییب، هر آن مسائلی رو که ما در نظر میگیریم به خاطر تشویق معلم عزیز ما، بعد از او در نظر گرفته میشه. عجولانه ما نباید یک تصمیم بگیریم و یک کار اقدام بکنیم، درست است؟ همه چیز طی مراحل داره، پروسه ها داره، بگذاریم که پروسه های قانونی خودش طی بکنه و ما اگر تشویق هم انجام میدیم، تشویق ما قانونی باشه و کاملا معجب باشه. وقتی از ریاست مرکز ساینس در مورد فرمول تحقیق میشه، نتایجش مثبت بیرون میشه، طبیعی است که معلم عزیز ما مستحق تشویق و مستحق مکافات هستن و این رو 100% ما در نظر داریم. اگر برادر ما تعقیب کرده باشند صفحات معارف یا حداقل به فیسبوک معارف به عنوان یک شهروندی که ارتباط دارن با معارف و در مورد صحبت میکنن در رسانه ها فرض داده باشند، حتما شاهد هستن که ما حتی متعلمین را که اینا ابتکار از خود نشان دادن، حتی کوچکترین ابتکارات ما تشویق کردیم و مکافات کردیم، اینا بیشتر تشویق شوند.
نوری جان خوشبختانه دا کوم استاد دغه فرمول کشف کړی ده، خوشبختانه کوم استاد فرمول کشف کړی ده په خونځي کې د ما استاد هم پاتې شوی ده. فقط اوس راځو دلته د نظامی ځایونو ته نږدې د خونځي جوړولو په اړه. دلته د خون کې او د زده کون کې امنیت دواړه مطرح ده. په دې اړه باندې تاسو څه اقدامات کړی؟ رښتیا هم لزینو خونځینو د اډو په صفت استفاده کیږي؟
خب در یک تعدادی از مکاتب ما بدبختانه مکاتبی که به ویژه در نزدیکی پوسته های امنیتی و مراکز نظامی موقعیت داشتن، طبیعی است که برای اونا تهدیدهای متوجه بوده. مثلا شاهد بودیم حتی در کابل که اگر در مکان امنیتی انفجار یا حادثه امنیتی صورت میگیره، طبیعی است که مکتب هم قسما خسارمند میشه یا تهدیدات متوجه مکتب هم میباشه. ما یک سروی داریم به نام سروی تعیین موقعیت مکاتب. این سروی در حال حاضر در افغانستان شروع شده و یک تعدادی از ولایات هم پیش رفته کار انجام سروی. وقتی سروی به اتمام برسه، برای ما معلوم میشه که کدام مکتب ما در کدام صفحه به شکل دقیق و به شکل علمیش موقعیت داره، موقعیت از یه چی مشکلات را ایجاد میکنه برای ما. ما یک مقرره داریم به نام مقرره طرز تأسیس و ایجاد مکتب. همه مکاتب نظر به فواصل به خاطر ایجاد سهولت برای مردم ایجاد شده. مثلا دو تا مکتب ابتدایی باید چقدر بین هم فاصله داشته باشن، دو تا مکتب لیسه چقدر بین هم فاصله داشته باشن و همینطور مکاتب متوسطه. مکاتب نظر به فاصله ها، نظر به اینکه موقعیت مکتب چه تعدادی از مردم همو محل را میتونه کاور بکنه، موقعیتش در یک جای قرار گرفته.
نوری جان بریر بخنی سره، یواز دغه دولت
این موقعیت مکتب ببینین منطق داره برای خودش. اگر پسته های نظامی نزدیک مکاتب ما ایجاد شده، خب ای به عنوان یک چالش در وضعیت امنیتی در وضعیت جنگی میتونه که مطرح شود، ولی هم سودمندی داره هم نقایص داره. در وضعیت جنگی خب طبیعی است که یک بودش به ضرر ما تمام میشه، ولی در یک بود دیگه کمک میکنه به تامین امنیت مکاتب. موجودیت پسته های امنیتی در یک تعدادی از بخش هایی که آسیب پذیری کمتر دارن، مثلا سوء استفاده از شاگردان و بعضی از گروه های مافیایی را که دیدگاه منفی نسبت به شاگردان دارن، ما این طریق میتونیم که جلوش ها بگیریم. ولی در یک تعدادی از مناطق که تهدیدات امنیتی بلند است، آسیب پذیری ما طبیعی است که در اینجا بیشتر میشه. اما سروی تعیین موقعیت مکاتب ما را در اینجا کمک میکنه که ما حداقل مکتب ما را تا یک اندازه فاصله شو بیشتر بسازیم، ولی چون ساخت مکتب هم هزینه بردار است، ما کوشش میکنیم که یک راه بدیل دیگه برای از این فایده شوی مشکل از سالهای قبل مطرح شده و طبیعی است که ما در جریان هست.
مننه نوری جان. در تولس چې د امنیتی ستونزو او نور بلابل او عوامل له امله څومره افغان ماشومان په ځنګړي توګه جنې له تعلیم نه بې برخې دي؟ څه ارقام وکول سي؟
درې اشاریه 1 میلیون افغان ماشومان دي چې د امنیتی ستونزو او نور ستونزو له کبله د استفسار نه بې برخې پاتې شوی دي. چې بدبختانه د دې جملې څخه په شپږ سلنه زموږ جنې تشکیلوي.
د ډیره زیاته مننه نورې جانې د پروګرام رښتۍ برخه ده. فقط کدره ته چې روان تعلیمي کال ډېر وروسته پیل سه، نو تاسو د پوهنې وزارت څه پلان لرئ؟ ازموینه به کله اخیستل کیږي؟ وروستۍ ازموینه به کله د ابتدایي د لیسې د متوسطې؟ په دې اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. په داسې حال کې چې دا نورستان یوه اوریدونکو په دې اړه باندې اندېښنه وښودله، هغه ولایتونه چې دي هلته واورې کیږي، ژمی زره رسیږي، تاسو پلانونه څه دي؟
ببینیم یک اطمینان را میخواییم به مردم افغانستان و شنونده های برنامه شما داشته باشیم که در فصل زمستان ما درس نداریم. فصل زمستان شاگردان ما از رخصتی های زمستانی مستفید میشن. دروس همه مکاتب دولتی ما در مناطق سردسیر و نهایت سردسیر و استثنای هفت ولایت گرمسیر ما به تاریخ 30 ماه قوس خاتمه پیدا میکنه. 30 قوس الی 15 ماه حوت شاگردان میرن به طرف رخصتی های زمستانی. به تاریخ 15 ماه حوت الی 15 ماه جوزا سمستر دوم اینا ادامه پیدا میکنه و از تاریخ 15 ماه جوزا الی 30 ماه جوزا سال 14 خورشیدی امتحانات سالانه اخذ.
درزاتمنه
دیگر هم اشاره بکنم که در صنف 11 و صنف 12 ما امتحان 4 نیمه دارن در تاریخ 15 قوس، ولی صنف اول تا صنف 10 ندارن، چون امتحانات دروس حضوری صنف 11 و صنف 12 را ما یک ماه 12 روز پیشتر از صنف اول تا صنف 10 ما هست کردیم.
ډېر زیاتمنه ستانګزه صاحب که په وروستیو کې راته ویلی سي چې د زده کوونکو او د ښوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره په لنډو ټکو کې راته ووایه چې د تاسې وړاندې څه شی ده؟
مننه. اول خو خور ته ځوایم چې موږ منطقګرانو یو، بلکې یو د قانوني حق غوښتنه.
وخت ډېر کم ده ستانګزه صاحب وخت ډېر کم ده چې اصلي بحث ته راسو.
بله خبر دا ده چې اساسي خبره دا ده، زما په فکر سره امنیتي ادارونه مستقیما مسؤلیت لري چې د ښوونځیو د مسؤلیت په خاطر باندې کار وکړي او دوی هلته تدابیر ونیسي. دغه تر څنګ خپل ښوونکي د لیسو اول درجه عامر صاحبان او مدیر صاحبان او د پوهنې وزارت دی مکاتبو دی مسؤلیت خاطر باندې دوی باید دوامدار ناستې د امنیتي ځواکونو سره وکړي. همدارز د خپل پوهنې وزارت د دې لپاره جدي تدابیر ونیسي. موږ د مسؤلیت په نوم مدیریتونه لرو چې هغوی مستقیما په دې اړه باندې مسؤلیت لري، تر څو د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. او ستاسو د راډیو او رسنۍ د طریقه د دولت د وسلوالو مخالفینو او حکومت نه مهمه دا ده چې مکاتب ملکي خلک دي، د هیڅ نو سیاسي مسایلو ډېر لري دي، او ټول نه مهمه دا ده چې خپلو په نظامي جګړو کې د مکتب ښوونځی او زکونکي او همدارت خونکي دوی باید مسؤونه وساتي. او همدغه خونکي دي چې هم به د هیواد ته سوله راوړي او هم به په دغه سي او بدو شرایط کې د خپل افغانستان متعلمین او زکونکي روزي. ما فکر سره هغه تعهد چې د خدای او ولس په وړاندې خونکو کړی ده، یا موږ تعهد په اساس باندې به دوی خپل زکونکو ته زده کړې ورکوي او که هر څومره شخص
ډېر زیاته مننه نوریه جانې به فقط که په یوه دقه کې خپل پیغام تاسو په دې اړه باندې ووایي اوریدونکو ته، او خواستم څه د وسلوالو مخالفانو دولت او نورو ښکېلو خواونه.
بسیار تشکر. خواست ما از گروه های مخالف مسئله دولت همی است که مسئولیت مکاتب و کارمندان ما را در نظر داشته باشند، قوانین جنگی را زیر پای نکنند. و یک خواست دیگه هم از مخالفان سیاسی حکومت داریم، به ویژه کسانی که تبعیض و امتیاز طلبی ها و اینا را دامن میزنند. جنگ اینا خطرناکتر از نبرد مسلحانه است. اینا در حقیقت پیشگامان نبرد مسلحانه هستند. خواهش میکنیم که موضوعات را کنار بگذارند و همدیگر پذیری را ترویج کنند در بین مردم افغانستان. تشکر.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه. درنو اوریدونکو، د برنامه په همدې ځای پای ته رسیږي. د پوهنې وزارت د وزارت لویان دي نوریا نهزت اومدارنګ له خون کې لطف الله ستانګزي او په استرالیا کې میش افغان ماهر مومن مننه چې په برنامه کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تربیه هي چاره.